په کابل کې د سهار 8:00 السلام علیکم د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پیل سوی او د ماښام تر 8:00 به دوام وکړي. نن جمعه د 1499 کال د مرغومي 15 چې د 2020 کال د دسمبر 15 سره سم ده. د دې سهارنی خبرې مجله د سر موضوع مو ده چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون ماښام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني په وسلوال بریټ کې ووژل شو. په دې اړه خبرګونونه هم اوریدلای شي. زفری با ظاهرم دا مجله تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو تر کې لګولای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حریف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل د غزنی والی وای د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولای دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیې په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړی دی، مخصوصا هغه بخشي کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی دی، ور باندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته ورسېږو ان شاء الله شریک به کو در سره او کار په جدیت روان دی.
رحمت الله نیکزاد چې په وروستۍ دنده یې په الجزیرې ټلویزیون کې و، د دوشنبه په ورځ د خپل کور مخې ته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په وسلوال بریټ کې ووژل سو. د دې وژنې پرته تر اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یوه اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي چې شغلیات مر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخوانی مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د دې هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. شغلی کالا ویل دی چې اندونیزیا په خپل توان سره د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي او د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونو په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام با اسکیج او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې وویل چې له پاکستانی چارواکو سره د طالب مشرانو د کتنو وروسته داسې ویډیویي تصاویر خپر شول چې دوی خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال په دې وخت کې د طالب مشرانو له حضور څخه پرده پورته کوي. پاکستان ته په قطر کې د بانو د سیاسي دفتر د پلاوي له سفر وروسته پر خواله رسنیو په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او په جګړو کې د ټپي سوی طالبانو علاج په دې هیواد کې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وایي د طالبانو مشران د خپلو وسلوالو د روزنې په کمپونو کې هم لیدل کیږي. په بیان کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه شوی چې هغه وسلوالو ډلو ته د خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه نه ورکوي چې د جګړې او وینې بهولو پر دوام ټینګار کوي. زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلی چې دغه هیواد کولی سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې امریکا په بهر کې پر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولې دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبره وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخې منلی چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون پنځشنبه په یوې خبري غونډه کې وویل د امریکا د بندیزونو هدف د دې پروژې مخنیوي دی چې دې هدف ته به ورسېږي، خو هغه زیاته کړې هغه زیاته کړه چې روسیا او اروپایي شریکان غوړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره د پروژه بشپړه سي. نورد استرین 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالټیک سمندرګي لاري سیده جرمني ته لږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلې دي چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډیرې تکاله کبله ګواښي. او د نړۍ د کاتولیکانو کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23 نیټه په واتیکان کې د کرونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل او ویل چې خلک باید له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بیوزلۍ کې سیژتلی و. د کرسمس جشن هیڅ کله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږ کال د کرونا د وبا د سرایت د مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بیلابیلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډیرا ډیپلوماتانو او شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون لمانځل کېدل.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 23 ساعتونو کې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسماني ما وریز د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه منفي درې. هرات اسماني ما وریز د تودوخې لوړه درجه وو ټیټه صفر. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه صفر. مزار شریف کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 2. او جلال آباد کې به هم اسماني ما وریز وي د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4 اټکل شوی ده.
د هوا حالت مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالبه اوریدلې سي. افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په دوام تیر ماښام د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د دې وژنو د لړۍ په اړه وایي
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
موږ په امنیتی سکتور کې په تیر په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. ل ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی.
په داسې حال کې چې ارګ د 95% دولتي مامورینو د بایومیټریک کېدو خبر ورکوي د ډیجیټلي زده کړو یو سازمان په آنلاین ډول خلکو ته ښوونیز پروګرام پیلوي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډیر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي.
اروپای ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه او د ژوند پر رنګونو کې اوري.
یو ویلات دغه چې ما تعلیم کړه او درس مې ویل هغه کوم کاروبارونه چې نور خلک کولای غي سره زما د کاروبار توپیر پدې کو نو کاروبار مې ډیر په خاصه بیا روان
دا مو چلا مو تر ونی مو پچو ته. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د شوزو د حقونو مدافع فرشته کوهستاني تیر ماښام په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. د میرمن کوهستاني وژنه په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ تر ټولو تازه پیښه ده چې د ټول هیواد په کچه یې اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو کار روان دی. په دې اړه احمد تکل نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون مخام د ښځو د حقونو مدافع فعاله فرشته کوهستاني په کاپیسا کې په یو برید کې ووژل شوه. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی
د شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایا ول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو. د پیښو د امنیتی ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رره ټپی شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدنی او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکې لخوا وغواړي چې دایمي اوربند ته لاره اواره کړي. مدنی او سیاسي فعالې مقدسه احمدزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افغان فعالانو په نښه کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړه کړې دغه ساحه راتنګ نه سي. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اور بندې وکړي تر څو یو باوري فضا رامنځته سي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبرید یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه، او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې وژل شو. له دې مخکې په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په کابل کې د تلو ټلویزیون پخوانی ویان یاماس یاوش، او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویانده ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې ووژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابی پرون پنجشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
موږ په امنیتي سکتور کې په تیره په کابل کې کلک تدابیر نیولی دي. له ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. موږ د ګډو پرتفي اقداماتو له لارې د ټولنې له ټولو پوړیو سره د دې ظلم مخه نیولی شو. موږ ټولو ته ډاډ ورکوو چې هغوی نشي کولی د دې وژنو په وسیله د تیرو 300 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حملو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو، د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفي وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه او ویل د ملکی وګړو هدفي وژنې په ډېرې چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو د هدفي وژنو په اړه مو د اندېښنو په اړه راپور واورید. هغه د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین د وروستۍ هدفي وژنو په وسیله غواړي چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز واخلي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې ویلي چې د په وینا د افغانستان دشمن په دې وروستۍ ورځو کې شل کلنې لاسته راوړنې په نقشه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان له افغان دولت سره د مذاکراتو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د بشري حقونو د مدافعینو په ملي کانفرنس کې په دغه هیواد کې ورستۍ هدفي وژنو ته په اشاره ویل، د افغانستان دشمنان د ډیموکراسۍ زړه، د بیان د ازادي، د قانون د حاکمیت، انتخابات او بشري حقونو هدف ګرځولي دي.
هدف اصلي یانن این است کې
د دښمن اصلي موخه دا ده چې لومړی د خلکو ترمنځ د وحشت او ناهیلۍ موج خلق کړي، او په دویم پړاو کې زموږ د ټولو خلکو او دولت ترمنځ تفرقه او واټن رامنځته کړي او موږ د یو بل پر وړاندې ودروي. دریم دا چې د مذاکراتو په میز کې امتیاز ترلاسه کړي او یا د سولې پروسه له ټپه درېدلې حالت سره مخ کړي.
سره لدی شاغلی دانش د کومې ځنګړې ډلې نوم نه دی اخیستی، خو دا مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې دغه بهیر په اصلي اجنډا بحثونه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بیرته پیل سي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ چې دولت د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د طالبانو له زرګونه بندیانو خوشې کولو سره سره خپل حسنیت ثابت کړي، او هیله مند دي چې طالبان د ټیټې کچې په شعارونو ورکولو سره به د سولې د بهیر پرمختګ مخه ونه نیسي او د دوهم پړاو مذاکراتو په پیل کې به هم په اجنډا باندې توافق وسي او هم به په لومړي فرصت کې عمومي وربند پلی سي. شاغلی دانش وایي چې طالبان په هر موضوع کې د اسلام وار ورستاړي د ورکولو غوښتونکي دي، په داسې حال کې چې په خبره یې د افغانستان ټول قوانین او بشري حقوق له اسلام سره هیڅ په ټکر کې نه دي. بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال مورلا سالی د ملګرو ملتونو په موډل ناسته کې په کابل کې ویل، د خلکو له لورې زغامت تعینول او د سولې راتلونکي احتمالي توافق د دې دولت طلایي کرښه ده.
زعامت باید ملت تعیین کړي.
زعامت باید ولس وټاکي، نه د کویټي شورا، پېښور شورا، د اهل او اخت شورا، پلانې شورا، قومي شورا، د مصالحینو شورا یا هم د مخایرینو شورا. زعامت باید د ولس فرد فرد وټاکي. موږ په دغو ټولو کرښو ولاړ یو.
شاغلی سالی ټینګار کوي چې مرګ او زندۍ کول له هغه غوره دی چې د خلکو د رایو حق د سولې معاملې په نوم واخیستل سي. دا په داسې حال کې د چې بین الافغاني مذاکرات د دسمبر پر 12 په رسمي ډول د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوه. د دواړو لورو مرکچي پلاو له 2 میاشتو لنجمنو خبرو وروسته د مذاکراتو په کړنلارو سره توافق ته ورسېدل. د دواړو لورو مرکچي هیئتونو د تیرې اونۍ په لومړۍ کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د جنوري پر 15 او یا هم د جدې پر 16 د مذاکراتو د توافق اعلان وکړ. د مذاکراتو د توافق لامل د سولې د مذاکراتو پر اجنډا د لا بحث کول ویل سوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اورېدل سي. د خبرونه په دې برخه کې به د احمد شیبر څخه وورو چې نړیوال ورځ باندې د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې خبريال جی پی لارنس چې د افغانستان او عراق پیښې څاري د خپلې نوې خبرې کړې مقالې په پیل کې لیکي، هغو سرتیرو چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې ده، د ته ویلي دي چې د نشتو په وخت دوی داسې فکر کاوه چې په یوې داسې جګړې بوختي چې روښانه نه ده او انجام یې واضح نه دی. ورځپاڼه لیکونکی لارنس د پخواني امریکایي عسکر بن برادي د سرتیرو پام کوي په نوم کتاب ته اشاره کوي او څرګندوي چې د عکسونو په دې کتاب کې برادي هڅه کوي چې له ترهګرۍ سره د امریکا د نږدې 40 کلنې جګړې تجربې د زړو منل شوي اصولو له مخې له خلکو سره شریکې کړي، چې څوک پکې اتل دی، څوک پکې دښمن دی، چا ګټلې، چا بایللې. لیکوال وړاندې لیکي دا کتاب سرشمنې د دوهم ځل لپاره چاپ شو او عکسونه یې داسې ښکاري لکه یو جدول چې ظاهري تسلسل پکې نه وي مراد شوی. مثلا په یو عکس کې جنګیالي پر یوه کور ور روان دي، په بل کې پوځیان سودا اخلي، یو ځای سرتیری پر تختونو پراته دي، یو مړی تر ټوکر لاندې دی، یو پوځي له پیشو سره لوبه کوي. د لیکوال په باور دا داسې کتاب دی چې لوستونکي پوښتنو ته هڅوي. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان د وی پولیس په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د طالبانو له مرګونې بریده روغه وتلې او وایي چې زه له جګړې ویره نه لرم. ورځپاڼه لیکي د سهار لوو تیرې وې چې په کابل کې پر هغه موټر چې سبا سهار پکې سپره وه ډزې وشوې. د شیشو له ماتېدو سره د ډګرمنې سهار 4 کلنه لور چې له دې سره په موټر کې وه په چیغو شوه، دې د خپلې لور سر لاندې کړ. په مخکنۍ چوکۍ کې باډیګارډ وویشتل شو، موټروان هم ټپي شو، 4-5 تنه د موټر په لور ورمخته شول، دې د خپل ساتونکي ټوپک واخیست، پر برید کوونکو یې ډزې وکړې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې څو بلاک هاخوا د سار میړه ایمل زکی خپل مشر زوی ښوونځي ته په مخه کړی و. د خپلې میرمنې ټلیفون ته دستي زنګ ووهه، میرمنې چې ټلیفون واخیست لا هم ډزې کېدې. هغې ورته وویل چې ټپي شوې ده. په کابل کې د امریکا شارژ د افیر راس ویلسن دا برید وخانده او د پیښې په وخت کې د څیړنو غوښتنه کړې وه. په سپتمبر کې څو اونۍ مخکې تر دې چې دا حمله وشي، د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړ چې افغان میرمنې د افراطي ډلو د برید له خطر سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې له حکومت سره کار کوي یا له افغان وسلوالو ځواکونو سره. ګارډین بیا لیکي روان کال په افغانستان کې پر 8 ښځینه پولیسو ورته بریدونه شوي دي، لکه پر سهار چې وشو چې له دې ډلې 6 وژل شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د دې هیواد 95% دولتي مامورین بایومټریک سوي دي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایاند فاطمه مرچل وایي چې دروان کال تر پای به دولتي مامورینو ته د ماشونو د ورکړې لړۍ هم الکترونیکی سي. په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د فیسبوک لارې شونیز پروګرام پیل کړی چې په ټول افغانستان کې به خلکو ته په انلاین ډول ډیجیټلی زده کړې ورکړي. نور حال په دې راپور کې اوریدای شي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د جنیوال کنفرانس وروسته الکترونیکی حکومتولي د دې حکومت لمړیتوب دی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه اړوند ادارو ته د ځنګړي میکانیزم د جوړولو امر کړی دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند فاطمه مورچل وای په دولتي ادارو کې ترجیح دمه 15% دولتي مامورین بای میټریک سوی دی. اغلی مورچل دا خبری د ډیجیټلیز د کړو د پروګرام د پرانیستی په غونډه کې وکړي او زیاته کړه چې د بایومیټریک ترڅنګ دولت هڅه کوي چې د روان کال تر پای د دولتي کارکونکو ماشونه هم د الکترونیکی سیستم لاري وار کړي.
جمهور در نشست های متعدده که در
ولسمشر په جورستی اونې کې مختلف و ناستو کې وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې تر څو خپل فعالیتونه او د معلوماتو ورکړه ډیجیټالي کړي او ډیجیټالي حکومتداري سره مرسته وکړي.
حکومتداري ډیجیټالي کومک کنند.
په ورته وخت کې د هیر افغانستان سازمان د ډیجیټلیز د کړیو کلن پروګرام پرانیست. د دې سازمان غړي دنیا سنگر د پنځشنبې په ورځ رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل دا پروګرام به د فیسبوک په ملتیا په ټول افغانستان کې خلکو ته ډیجیټل زده کړې ورکوي تر څو د ډیجیټل په برخه کې د خلکو ظرفیت لوړ سي.
دا پروګرام د ټول لپاره جوړ شوی دی. هغه کال ډیجیټل نړۍ سره ډېر آشنا او یا هم د لیرو پرتو سیمو خلک دي. د دې کار د سرته رسولو لپاره به موږ له مختلفو رسنیزو شبکو او تلویزیونونو څخه کار اخلو.
د هیر افغانستان د معلوماتو له مخې په مجازي ډول د دې ډیجیټلي زده کړو دې پړاو کې $10,000 لګښت راځي چې هغه به هم د همدې سازمان لخوا ورکول کیږي. په 2018 میلادي کال کې هیر افغانستان د سازمان په توګه په رسمي توګه کار پیل کړ. دا سازمان تر ډیره د ټولنې پرمختګ او ډیجیټل سیستم د پلي کېدو طرحې عملي کوي.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. اروپایي ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 28 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه هم زما همکار احمد تکل نور جزئیات راکوي.
د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان ډیرلن له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقې وروسته وویل چې اروپایي ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل ترڅنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلیچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یوه خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنې او پیچلی وي د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقې په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی و. د نوې موافقې له مخې د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو د څرنګوالي په اړه به هر کال جلا پریکړه کیږي. په موافقه کې دواړه لوري د تعرفو له لګولو، سهمیو او نورو خنډونو څخه چې لګښت یې د دواړو خواوو لپاره 2 میلیاردو ته رسېده هم یو بل ته تیر شول. دا موافقه له عملي کېدو مخکې باید په راروانه جنوري میاشت کې د برتانیا او اروپایي ټولنې د پارلمانونو لخوا تایید شي، خو تر هغه وخته به په موقتی ډول نافذ وي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بېرته به افغانستان ته راوګرځو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره دي نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته له سفره ډډه وکړي. په دې اړه زما همکار دا راپور چمتو کړی دی.
څلور ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ هغو افغانانو ته چې د کورونا وایروس د ټیس منفي پایلې سند ورسره نه وي له تورخم نه به د تیرېدو اجازه ورنه کړل سي. د پاکستان دغه اقدام د هغو افغانانو لپاره چې هره ورځ د تورخم له لارې دغه هیواد ته اوړي سرخوږی جوړ کړی ځکه په دولتي لابراتوارونو کې کورونا ټیسټ ستونزمن دی او په خصوصي کې پرې لوړ لګښت راځي. جناغا د ننګرهار او بختیار ساپی د کونړ ولایت اوسیدونکو چې په تورخم لار غواړي پاکستان ته ولاړ سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. اوس د عام روغتیا وزارت له ټولو خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د لا خپرابي د مخنیوي لپاره بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته له سفر ډډه وکړي. دغه وزارت وایي په هرو څلورویشتو ساعتونو کې تر څلورویشت زره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته د تګ په موخه د افغانستان له پولو اوړي. خو په خبره دغه وزارت په همدې موده کې یوازې کرونا د پنځو زرو ټیسټونو ظرفیت لري. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې له بهرنیو چارو وزارت سره یې په ګډه دا موضوع پاکستانی چارواکو سره شریکه کړي چې د حل لاره ورته پیدا کړي. له دې وړاندې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د هوایي سفر کولو لپاره د کورونا وایروس ټیسټ کول جبري وو.
مهم خبرونو لنډیز د غزنی والی وایي د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو ترکې لګولی دی. جنرال سید عمر نورستانی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې په جدیت سره روانې دي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا هڅې وستایلې. اخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په قلمرو کې د افغان وسلوالو ډلو علني حضور او فعالیتونه په سیمه کې د بې ثباتۍ د دوام باعث کېږي او په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت له جدي ستونزو سره مخامخ کوي. او د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې دغه هیواد کولای سي په هغو پیسو چې ایران یې له هیواده بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایرس پر ضد واکسین رانیسي. او سم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
مستاسینم
انو مشاهد الله ده
څه کاروبار کوي؟
خوش خار کې د بټونو کاروبار کوم.
شاید لجندره ته وای چې تاسو زکړی کړی
او بل زکړی م کړی دی ل پانتون جرنالیزم پندس خبر شو یم.
کاروبار م کله پیل کړی؟
لپاره غت څخه یو وخت میاشت ورسته م کاروبار شروع کړی دی.
ډیر کله فارغ محصلان دی ودن د پلټه کې ویغه په دولتي او یا هم خصوصي کچو سګی تاسو بل کاروبار ته مخ کړه؟
لمړیو کې موږ هم پم دې هڅه کوي چې وخوځي په پیدا کړو. خو بیا چې و م کتل هغه وځي په پیدا کول لکستونز من وو او زموږ د کورنۍ مسارب هغه وځي په چې ما ته پیدا کړي په غینه بورا کېدل. نو بیا ځان سره تصمیم ونیو چې یو کاروبار شروع کوم او بس کاروبار کې خدای برکت واچول اوس دغه خپل کاروبار کوم.
د کاروبار د پایل ورځ راته ته شریکت څنګه وي؟ سختي و اسان
ډیر ستونز منه وي. زه په لمړیو کې د تم زوري د ما زو دکان کې یا څنګه پورا کوم در ما د پر ډیر ستونز و. خو بیا الحمدلله ورسته بیا یو څو میاشت کې دومره پرمختللی کاروبار چې د خوست په صدخه شو. ځکه زما یو ویلت دغه و چې ما تعلیم کړه او درس مې ویل او هغه کوم کاروبارونه چې نور خلک کولای غي سره زما د کاروبار توپیر په دې کې نو کاروبار مې ډېر په خسه بیا روان.
زیاتره محصلان له زده کړو فراغت وروسته دوی تر ډیره فکر کوي چې دنده باید ولري. فکر کوي دغه فکر د دوی سم ده
که دنده پیدا شي ورته دولت زمينه ورته مساعده کی دا زده خیال ځوانان بیا ډیر څه کولای شي. خو که دنده نه پیدا کیږي دوی نه هلي کیږي نه په خپل سویا په خپل اقتصاد پورې دی فکر وکړي هغه سویا کاروبار د شروع کړي. زموږ لمړی کې زپستون ځکه ما ته خپل انسیمپیانو خپل انډیوالانو ګونډیانو ملګریو په غوړه راکول پنتون دی ول وسوس کاروبار کوي یا وړو کې دکان کې ناسي خو کله چې زما کاروبار وغوړې دو اوس بیا دوی وایي چې خوښ تا کاروبار شروع کړه او زما نه مشوره اخلي چې موږ څه ډول کاروبار شروع کړو څه ډول دی کاروبار د پیدا کول لپاره یو ځای انتخاب کړو څوک چې کاروبار کول شي د خپل سبیه مطابق کسمره وړو کې کاروبار وي کاروبار کې علاوه برکت چوي خکیږي چې وظیفه نه پیدا کی کاروبار ته د مخ کې ښه خبره ده